مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ثیمه ورځې شوې نن د 9 یا سه شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګډه سلام په خپل کې زه هارون بچاو زما همکار نجیب عامر سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه نجیب عامر اوري.
سهار مو نیکمرغه. په مکړې د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به په نښه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال وسلوال ځپل شوي او په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوې دي. پوره خبرونه. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمي حملې عاملین به په نښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو تلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. ده وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټن ځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی. نواز شریف وړاندې وویل
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځیدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د انسان دښمنو ترهګری د بریدونو ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدود وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف ته هم وویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د زورولو اجازه ورنکړي. د په لاهور کې د شوې برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید خندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچا نه شي خپلېدی. عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی دی او یادونه کړی ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه ونه کاروي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې ځان وژونکي 14 لسګونه کسان مړه او سلګونه ټپیان کړل. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه یا ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړی شي. دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج دریم ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وه چې 25 نه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند، خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د څرګندونې په کندهار کې 215 تل قول اردو د لیدنې پر مهال کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلی چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قول اردو کارونه وارزول، له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه یې وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د دو شنبه په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو روسته لاغي مظاهره وکړې چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن خودل کیږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوې دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر سلی ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړې او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې. د پروان په مرکز چاري کارو کې اعتراض کوونکو مشال لډو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل شوي تن په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ له پولې هغړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتونکو او یو شمېر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولي چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګو د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته لاغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نیټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه زده نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسیټډ پرېس خبري اژانس په لومړیو کې ویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګېدلې او روټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی خو وروسته راپورونه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بمي بریدونه وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی او د ډزو وروستۍ پیښې په یاد ښار کې د امنیت له پلوه ویره زیاته کړې ده. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري لاغه ورسته چې د لاهور ښار په یو تفریحي پارک کې ریتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے پر
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ وائی پسیما کے دوران اکڑل شو بازارونو دکانونو د بیا ودانولو چاربا زر پیلشی
سروے نہ علاوہ مٹیریل را رسیدل دے کنسٹرکشن چلے اگی بالکل تیار دی امید دے چ ڈیر زر په دے کار شروع شو.
د ممندو د بایزو خلق وائی چ پسیما کے د شو جنگونو راغلو سیلاونو لوجے د دوی زمکه شاړی شیوی دی
بارڈر مانے پراتے ہو تو جنگل ہو بد حالات منتقل سویلی بنجاری تھی خطوط تالابوں نے
د یو شمیر نورو رپورٹنو ترڅنګ څو سندرې هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی همدا راز وایي حکومت یې د ترهګرۍ د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې پدیدې د ریښو تر ویستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دو شنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته د پاکستان ولسته په یو ټلویزیونی وینا کې وکړې. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل په خبرا د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول.
نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د زربیازه پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې ترهګرې تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 43 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړ او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 43 کالو کې چا د فتنې ته سترګې نه وي برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د زربیازه پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصود هم ترلاسه کړي، خو د ترهګرې د ناصر د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي، او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپله دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده، او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
د پېښور زموږ خبري الو د افغان حکومت اجرائیه مشر وايي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوی دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
د ایوای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. لې دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 1.5 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان له خوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو د دې وړاندې ویلي، د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د ورانو کړل شوو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړ کړی او ضربه په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران پریدي مشال راډیو ته وویل، د بېکوره شوو خلکو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلي چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی، بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروې مکمله ده، سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده، کنستراکشن چې ده هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضرب په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و، هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلیو. دا اپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده، دوکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی ناغه 2800 سمتنگ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکټریانه جوړې وي، د آیډیز فیکټریانه جوړې وي، ناغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمتنگ دوکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمتنگ دا شانتیو دوکانونه جوړیږي.
کډوال واپسی یو کال پورا شو، په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي، تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللې دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې هغه نه ښه حالات کې موږ هغه بوزو. او چې تاسو سره لاست ټایم خبر هم شو، ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي، دا ځکه لیټ کیږي چې موږ غواړو چې هغه ته ټیوبل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي، چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل نه، چې جماعت ټیکړي شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې اولو اغه ناغه سکولونه اور داغه کنډیشن دومره بد نه دي، اغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پورا کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمک ډیویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر راځي، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستل شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دی کې حقیقت چې ثابت شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطه ناستو هغه مې سوسوزلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دینه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر چې کم مې ډسمس کړم، هغه باوجود دا شی ټیک نشو، نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو، دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. پاغه باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکوست وکړو، فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو، الحمدلله هغه افسر پاغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مو زموږ د خبريالو مرداز وزیر مرکه اوریداو. تیر ورځ اوریدونکو، د جمرود د سره کمر په های سکول کې د هغه دولس د کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جمعات په وزن مرګ برید کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو د کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل، نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو 200 د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جمعات په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په محل وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 200 زده کونکو په شمول یو سل او اووه تنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو، د سکول استادانو او چارواکو وژل شوی شویو زده کونکو تا د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی و.
بیګیاړي د مکه کې جګند نماز بای محمد طارق شهید شو، هغه لاش وسم نه نلو شوی او د سکول نه جګند میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې نماز کولو او دلته جګند ایمبولانس هغه آواز واورېدو چې واورېدو بس منډه کړې. بیګیاړي کې دمکه شو، زه په مکه باندې ورسم، لاشونه پراته وو، خو بس مونږ بچی لاش نه لولو شو. نو بس مونږ بس صبر کوو، نو صبر دینو نور سوګو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوی وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې بل پکې ترز و، چې ورور نامه مې واحد واو ترز وی نامه مې فخر الله مو، چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو فخر الله نامه و. ناغه دوه پکې مو کور خپل هغه کسان شي شوی، هغه ډیر خوري ډیر تکړه کسان، بالکل ګولونه مو شمانو غناو پاغه ټیم کې چې کله زوی رغلم نو الله ډیر خراب الله تو مو خپل لسونه باندې رو بسل. بس داسې حالات چې زه وستو ستر زنه شم بیانول.
د دغه غونډې را جوړون کې ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي، خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي.
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو، موږ پلټونه نه غواړو، موږ ډالر نه غواړو، موږ صرف یو خبره کول غواړو، یو ورس کول غواړو بلا حکیمانو ته چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي. هغه دوی فایده وشي، یوه فایده ودا وشي چې شهیدانو نامه ژوندی پاتې شي، دویمه فایده ودا وشي چې د خلکو ته وته فایده شي. د خلک غریبان دي، ډېر پسمنده علاقه ده، دومره طاقت نشته چې کالجونو ته هلته لاندې ورسیږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورله د هایر سیکنډري سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مومندو د بایزو ساپای اوسیدونکي وایي له 2008 زیږیز کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې قبلې خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو ته کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسېږي. حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي، ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوې. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې چې 40% خلک په موقع دی او اتیر ته بهر دي. بنجاري دي خطوط سیلابونه وي او سیلابونه خپل خاندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته پې کروندې کې دي، د حکومتي وینا وروسته بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی دغه سیمه اوسیدونکی دی او وی ویل
هغه شاړي ځمکې خو زموږ اصل شاړي دي، ځکه چېرته خو بشتنه دي. نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي نه شو میرې د حکومت په طرف نه چې د سرکونو دغاړ نه کړي کېږي چې هغه لامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډاخیل د بایزو اوسیدونکي دی وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوې وې، خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وې، خدا سات نشته دی.
زین ډیر خدای نشته دی چې د سمال دین جوړې دي. شي د سمال دین مونږه لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کېدای شي کندو نه ستاره تمر خېل کې دا کې دی چې په خېل کې بل کې دا کې دی شي انارګې او ته دغه دې کې نه سمال دین جوړې دي. شي په بازو کې شمشا کې د بل سپیږی ته یو ډول تخپل ګذر دی دغه دې کې دا سمال دین جوړې دي. شي
بول خو په محمد جنسای کې د فټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد یې کروندې زیاتول دي. خدای دې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
او اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالیې یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه همدارا فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو ته په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګاز څخه د دوی د برخې ګاز ورکوي. له پیښوره غلام غوث تفصیل لري.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کالو نه دا زیات شوی نو دا په کارو چې دا زیات شي د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی په 13,00,000 کالو کې څومره پاتې راغلی.
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړې ده او هغه دا چې د 1915 د ګاڼې او اجارې د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جیداد د پیسو په بدل کې ګاڼه کړو او د 60 کلونو پورې به یې هغه قرضه ور نه کړه نو 60 کاله پس به د جیداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاه پرمان وایي د ګاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دي. هغه سیکشن چې دی نو اوس څلوېښتم او یو سل اته څلوېښتم شک چې په کوم په د ګاڼې په کلاس کې دغه په اک کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او د هغې دا رای راغله چې دا بالکل غیر آئینی دي غیر اسلامي دي. لهذا نن کابینې د هغې پر ورکو چې دا دي اوویستلې شي.
کابینې د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په هکله هم ځینې فیصلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی مونږ په کتاب ستاسو سندري هم درورو د شاولي استاد په غږ دا یو سندره ورو
سکه بدل شو دستور د جانان هواسه اله وانتوب د دردونو درمان هواسه سکه بدل شو دستور د جانان هواسه سکه بدل شو دستور د جانان هواسه گلشن کے والا چیر گریوان ہواس دے گلشن کے والا چیر گریوان ہواس دے لے ون تو بعد دردوں درمانا ہس دے سکہ بدل شو دستور جانا ہواس دے آسمان گوا چھ مود کو باران ہواس دے آسمان گوا چھ مود کو باران ہواس دے لے ون تو بعد دردوں درمانا ہس دے سکا بدل شو دستور جانا ہواس دے
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تک وکی ساسو لپارا یوش میر نور رپورٹونا او الگ تلگا دعا نور سندری لرو پا پی خور کے دا سہر نهانی میں بجے کی دن کی دی دا نجیبہ میرا نبا دا خبرون و لنڈیز وار
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښه عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه کیږي. نوموړی وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبې کولو اجازه ورنه کړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه تشدد خورول او د خلکو زورولو ته پرېښودل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطح د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. عبدالله وویل دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نه شي خپلیدی. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیم ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 100 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډه پیښو کې 15 زیات پولیس والا ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباوون په اړه له مسکاو سره خبرې کړي. روسي رسنیو په مسکاو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برنن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار وکړ.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي اسلام آباد کې د کمی بد انتظامی او بد نظمی مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانۍ پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. اداري زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. اداري مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سهر راستې پولیس ولاړ وو. خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د قابو نه ووتل نو پوز راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د ورمې ورځې د پیښې راسېدا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او خبر دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه خو داسې اقدامات اوچت نه کړای شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړ کې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین رسپانه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگټن پوسټ رسپانه بیا لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکې انضمام الحق باوري دي چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالیو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لګکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لګکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړي. بل پله واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکې انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بری د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره بخلو بوړندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یو لوبه هم په اسانه نه ده بایللې. پوره هڅه یې کړې او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړی وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال رادیو د اوریدونکو بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت د اجمل اندناور.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نوې ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې او وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له منی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړ چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی ښایي تر پنجشنبه پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند
کوو.
حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د اجمل اند رپورټ مورید اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د ځوان سندرغاړي شمالي افغان په غږ دغه سندره تاسو ته ورو
نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس میں کیا دا چے نچاتا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا دوگت تصویر دیر آلا راکن بخواست سا دوگت تصویر دیر آلا راکن بخواست سا راکڑنو بیا خلاص سا دو گت تصویر دستا پا شان لو بول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زی کول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زی کول شان داس مین تیادا چھے نچاتا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان
رګي ګرځي دلې دې زهر دوبل تون می پر رګي ګرځي دلې دې رګ رګي ګرځي دلې دې ګورو بچانا ناچي سو پوره زمل شوم نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کول شوم نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کول شوم
د شمالي افغان سندره موریدا سره زیو بلې موضوع ته ټایم مجللي کې په لاهور کې تر زرمرګي بریدورسته داسې ښکاري چې تر هغه ضد لاس تراوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولې. لیکن وایي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجللي کې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجللي کې په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا سل کسان وژل شوي وو. مجللي کې په رسنیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده راترګري ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللي کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و خو د لاهور برید ښایي چې راترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتلا د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول آسان کار دی. وسلوالي ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجللي کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوې ده چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بیل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان د فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د لوګر چارواکي وایي په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یو زیرمه ورته په لاس ورغلې. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشه یي مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د لوګر د واري وان سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلي صالح زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نور درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړۍ ماینونه، پوځي دریشۍ، مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه کوله.
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې، نشه یي توکي او نور څه ډېر نیول کیږي، د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرې سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي.
د
بس هغه طالبان چې په زمي کې تللی دغه شی هلته ښخ کړي وو دغه مهمات د سینې ول سوي دوه ځلې هغه مهمات نیول سوي چې تازه نه وي د پاکستان لخوا حضرت او لازرې د خوښۍ ولسوالۍ مربوطاتو ته را انتقال سوي دا نیول سوي د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د ماش پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوښۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېره اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې میشت مذهبي لګکی وایي د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د غړو له پرله پسې ژمنو سره سره دوی لا هم د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اقلیتي وګړي زیاتوي چې دوی حقونو ته نه پاملرنه ده چې دوی نشي کولای په بلدیاتي او یا هم عامو انتخاباتو کې په عامه یا جنرل څوکیو ته خپل کسان کاندید کړي. په دغه اړه نور له پېښورا د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا پیخور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پختونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشو چې په کې دغه تیر انتخاباتو په بیلابلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیر ډلو د سیکرو رولې د خیبر پختونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي خو له چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي که ناظم نائب ناظم یا دغه رنگ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او دې سره دوی کې د محرومې احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم د پاره نه ټاون د پاره نه ول نو بس هغه مونږ چې نن مور نزيد کمتر درجه ورکول د پاره چې کوم دا سټاتستیک نه حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز د پاره فلا به بود د پاره هغه د پاره ډیر سکو خو کای قسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نو قسم کای نه کول خدا سیټ دا کړو کنه چې بي تاسو کنټیسټ کولی شي مونږه بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه او د دې ثبوت هم مونږ لراګي کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنه کسر ماینارټیز تپه مونږ باندې راغول
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اډلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا مسوکه ورکول باندې توکل نه کوي ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې کاغه بلدیتی وي او که عام سوکه نه بایلل غواړي
د پاتې برنډا په پرته یو اقلیت یو مسلمان کله په الیکشن ته ودیږي هغه ته د ګټه چانس چې هغه ډیر زیات کم دي د دې لپاره پولیټیکل پارټي دا ریسک نه لري.
دغه کمشمیر اډلو د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته هم د پاکستان د نور عام وګړو په شان یو شان وکتل شي او په هر قسمه انتخاباتو کې که هغه ملکی ټول ټاکنې وي صوبایي وي یا بلدیاتی دوی ته هم په عامو څوکو باندې په آزادانه توګه د درولو اجازت او ټکټونه ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سوات منګوري اوسیدونکي سیما وای له هغه وخت راځي ژوند زخت تریخ شوه چې خاوند یې مازور شو او له کار روزګاره ولوید. په 2008 زیږیز کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګې برید شوی و چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند د ساتلو ټوله ذمهواري د دې شوه. سیما وایي خپل هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځلې یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې کیسه کوي.
اویش کلنا سیما په داسې حال کې د تیرو اتو کالو راسې د خپلو دواړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوو بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنځ ښکار ده. سیما وایي چې لسم جمعه پورې مې زده کړې کړې دي خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په درېیم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقه یوه سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه
سیما وای چې پخپلا هم ناروغ یم زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي
زما د وجود کې اوبه کې اوپر سی نه اوبه اوبه پروند ما یو ستن پات یو ستن راته هر هغه چې لونه دن نکړه نو په غرک کې او ویني په زبانه اوبر اوبه
سیما زیاتوي چې خپل خاون ته ګورم نظر می ماتيږي جون می ډیر تریخته
د ته وګورم تصویر ته وګورم مزو زما کار پرې خو دم ابل اوس په پلو کې خزور ارته ټول وخه وخه ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سره خپل سره نه شي کوله زه تی چرته تل نه شم او ټول مله د قید نه ست مرته تریخته جون زما بالکل نه نه خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته می د مرستو لپاره ارزي کړې ده اوس ملاله یوسفزی ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي
ملاله ته مونږ ځکه درخواست کوو چې هغه زموږ د کلي نه د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېره مینه ده زما بچې هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې مونږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زموږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی که سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاسي بل ګس لاسي
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د نازی اقبال په غږله د سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خیواردونه ملاوي شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.